میشنوید و اکنون اجمل آن در استودیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات من مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. دا د خبرونه د سر موضوع ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډې کمانډانې د افغانانو وخت چې د مشکوک وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې د پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر هزار کړی وو او د ورستۍ راکټي بریدونو په وړاندې ورته خپل اعتراض څرګند کړی دی. خو د ریپورټونو مخ کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې نن د مجاهدینو برایل منزل کیږي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او په بنگلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقوقو د مدافع او د هغه د ملګري د قتل مسولیت واخیست. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برایل منزل کیږي. د جمهور رئیس د وین مرسیال د واخان مینپال پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د ساور اتمه سکال د یو شمیر جهادي ګوندونو د مشرانو په وړاندیز په مختصر ډول منزل کیږي. د ښاغلي مینپال په وینا په سلام خانې ماڼۍ کې په دې مراسمو کې به ولسمشر غنی وینا وکړي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون سه شنبه په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه فکر غلط دی. د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازي ور وبلل شي. کریموف وویل چې روسیا په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري او له دې امله په منځنی آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د امو دریا پر امتداد څه باندې 200 کیلومتره ګډ سرحد لري. په افغانستان کې د ناتو امریکایي قواو ګډې قمندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې قمندانې حقانی شبکې وسلوالو طالبانو د هغو اته انتحاري حمله کوونکو نمونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان فرناندو استرلا پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې انتحاري حمله وکړي. قمندان استرلا د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو څرګنده کړه چې په دې اړه خپل کړی استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. د ګډو قواو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمیرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قواو سره یې شریک کړي. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې جګړه پای ته ورسېده. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شاتیخ د پوستې عسکرو ته په لاره کې کمی نیولی وو. د فیروسکو د امنیتي کمربند عسکرو د اوبو او نور موادو اخیستلو لپاره وتلي چې د دښمن په کمین کې راګیر شو. د دواړو خواو ترمنځ نښته تر ماښامه روانه وه. خطیبي وویل چې د نښتې په اړه د دقیقو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به د حملې نور جزئیات څرګند کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بنگلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقوقو د مدافع سلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسولیت واخیست. سلحاج منان په بنگلاديش کې د همجنسګرایانو د مجلې روبان مسول مدیر او د امریکا له نړیوالې پراختیا ادارې سره هم کار کړی وو. په بنگلاديش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلي چې د دوشنبه په ورځ پر زلواج مینان او د هغه پر ملګري د دل لپاره حمله وکړه چې همجنسګرایانو په دې اړه د پاړه معلومات خپرول. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې تعهد کړی چې زلحاج منان قاتلان به ونیسي او پر اپوزیسیون ډلو یې تور لګولی چې له وسلوالو سره یې لاس یو کړی او قتلونه کوي. په وروستیو کې په بنگلاديش کې پر بشري فعالانو، منځلارو سیاستوالو او بهرنیو وګړو د افراطي اسلامپالو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا قتلونه وحشیانه بللی دي. نو اوکراینا په الحق شوی ټاپو وزمه کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرونسي شنبه اعلان وکړ چې د سیمې د اقالیت تاتاریانو شورا افراطي سازمان دی فعالیت بندیز ولګول شي. دا د کریمیا د تاتاریانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلي وزارت تیرونۍ د کریمیا د تاتاریانو شورا مجلس د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې افراطي فعالیت لري. د کریمیا د 2.5 میلیونه وګړو 12% په خټه تاتاریان دي. په وروستیو دوو کلونو کې چې دا سیمه روسیې له ځان سره الحاق کړې په زرګونو تاتاریان له دې ټاپو وزمې کډه کېدو ته مجبور شوي دي. د امریکا د پوځ جنرال پیټر کریسن وایي په تیر یو کال کې عراق او سوریې ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. جنرال کریسن پرون سه شنبه د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوې چې په میاشت کې 1.5 یا 2000 وسلوال له داعش سره یو ځای کیږي، خو ستا شمیره 238 شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو اندازه کمه شوې او له ډلې د وسلوالو تیښته هم زیاته شوې ده. جنرال کریسن پینټاګون ته وویل چې د داعش پر مالی سرچینو د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو پرله پسې حملې د دې سبب شوې چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو بهیر ټکنی شي او زیات وسلوال ورڅخه وتښتي. دې لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې د ایتلافي قواوو په لږ تر لږه 40 هوایي حملو کې د داعش $800 میلیونه له منځه تللي دي. او روسي خبر هغه دا چې د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر الابادی له لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. په پارلمان کې پرونی جنجالي رایګیری د دې لپاره تر فشار لاندې وي چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعهګانو مشر مقتدا الصدر په لارښوونه پراخ لاریونونه پیل کړي وو. د اداري فساد پر ضد د عراقیانو لاریونونه له څو میاشتو راهیسې روان دي، څو د اصلاحاتو لپاره پر حکومت فشار راولي او په اداري فساد تورن چارواکي لري شي. د عراق د پارلمان ویندوی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي چې د روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، اوبو او منابعو، برېښنا، لوړ زده کړو او کلتور وزارتونو لپاره نوي کسان تایید شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وباوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتل چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې دي پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. یو شمېر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان له ځن پرته اعدام کړي چې د اعدام پر سزا محکوم شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د زینو کارپوهانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت نوی دریس هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د جنګ په مدیریت کې د دغه هیواد ټولې تشریح ډکې شي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې داسې ښکاري چې د امریکا محارف ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 5 کاله مخکې عراق ته وتلي دي. ستاسو له پیغامونو جوړ پروګرام ازادي او اوریدونکي هم دارنګه د انصاف په لټه هم له یاده مه باسئ. نن د سوریا غوی د میاشتې اتمه په کابل کې د مجاهدینو د بریا کلیزه ده. په دې موضوع تفصیلي رپورټ دا د ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې دي پولیسو او ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د ایتلافي ځواکونو قمندانۍ مخکې د حقاني شبکه وسلوال طالبان د هغو اتو انتحاري حمله کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. نور جزئیات د فرشتي جلال ځای په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قمانداني وای او مې دی چې افغانان باندې وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قماندان فرناندو استرلا د جزئیاتو د ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban network
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اتتنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حملو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او تر سره کولو کې په همکارۍ مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي څو دا کسان ونیسو او د حملو مخنیوی وکړو. په کابل کې د تیرې سیشن به پورس په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
That they are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې سه‌شنبه په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې کڅوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنړیوالو او سره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو لور کولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
په موزدل چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ کمانډانۍ له افغانانو غوښتي د مشکوک کسانو فعالیتونو د لیدو په صورت کې د پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتي وو. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ټول چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی. د فرشتې جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوې دي.
وزارت مخارجه حملات یاد شده را محکوم نبود و خاطر نشان ساخت که این حملات به روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکنند. باید این تخطی ها هرچی عاجل پایان بیابد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼوای چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خوښنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره را مخکې شوي دي.
بلخ یو شمیر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان لزن پرته اعدام کړي چې د اعدام پر سزا محکوم شوي. فعالانو پرون په کابل کې وی خبری غونډې پر مهال وویل حکومت تر وی میاشتې دوی غوښتنې ونه مني پراخ مدني اعتراضونه به پیل کړي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورت لري.
په کابل کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبه د ورځې تر خونړي برید وروسته د افغانستان په زندانونو کې د طالب زندانیانو پر وړاندې غبرګونونه ورځ تر بلې جدي کیږي. د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د ملي غبرګون په نامه په مدني اعتراضي غونډه کې په زغرده دا وویل چې نور به د طالبانو په مقابل کې چوپ پاتې نشي. مدني فعال میرویس عمرخیل وایي افغان ولس او حکومت د طالبانو په مقابل کې له حده زیات صبر او زغم وکړ، خو دوی په مقابل کې هر ورځ وژنې کوي. عمر خیل پر حکومت غږ وکړ چې لزن پرته د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان په دار وزړوي چې پر اعدام محکوم شوی دي.
تیر ورځ ولسمشر د ملي شورا په مجلس کې ولسره داشمن او کړی چې هغه تورستان بدوي چې هغه په کومې اعدام محکوم شوی دا وایدامیږي. زموږ غوښتنه ده چې کرختیا هم ولسمشر غواړي د افغانستان خلکو سره همدردی لري، د افغانستان حکومت، د افغانستان د ولس حکومت نو دغه تورستان دی اول اعدام کی په شمول د انس حقانی.
مدني فعالان په داسې حال کې د طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه کوي چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملي شورا ته په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې په دې باب به د عدلي او قضایي ارګانونو پریکړې له ځنډ پرته عملي کړي. تر دې وړاندې په خې حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د افغانستان په زندانونو کې د هغه طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کړې وه چې د اعدام حکم پرې صادر شوی دی. په ورته وخت کې مدني فعال نظیم سمون وایي که حکومت تر یوې میاشتې د مدني فعالانو غوښتنې عملي نه کړي نو د ارګ مخې ته به خپل مدني اعتراضونه پیل کړي.
دا به زموږ وروستۍ او لومړنۍ راټولېدنه نه وي، بلکې له دې نه بلا ډېر پراخ پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسو. لکه څنګه چې حکومت ته مونږ یوه میاشت وخت ورکړی ده، هغه څه چې مونږ غوښتنې درلودې که هغه پوره نه شو بیا مونږ راوځو ارګ ته راټولېږو، حرکتونو ته دوام ورکوو.
له دې ټولو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ډېر ژر به د هغو ترهګرو د اعدامولو لړۍ پیل شي چې د هېواد د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې پر اعدام محکوم شوي دي. د ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د هغو ترهګرو د اعدام په عملي کېدو کې تعلل ونه کړي چې دوسیې وروستۍ شوي دي.
نو دا په قضا پورې اړه لري چې هر څومره دوی ژر دغه حکمونه تیار کړي. د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په کابل کې د بیلابیلو مدني ټولنو څخه راټول شوي استازو همداراز د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي تړون پر اساس په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. دوی همداراز په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د ملي یووالي ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ مهم وباله او سپارښتنه یې دا وه چې ولس باید له دې وروسته په یو غږ په هیواد کې د وینې تویدنې په مقابل کې راپورته شي.
بلخوا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت د نوي دریس په اړه د چارو سینې کارپوهان او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي دا نوي دریس هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د جنگ په مدیریت کې د دې هیواد ټولې تشې ډکې شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، ځینې کارپوهان د حکومت د نوي دریځ له نتیجو خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې محمد اسحاق اتمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک هغه وخت د تروریزم په وړاندې د پیل شوي جنگ د بریالیتوب هیلې پیدا کولی شي چې د جنگ په رهبرۍ کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي.
توجه کوم دغه مدیریت خپل دغه ستراتیژي دوستانو سره چې هغوی د افغانستان په قضیه کې شامل دي هم شریک کړو، د هغوی نظریات مونږ واخلو او په دې باندې باور بند شو چې واقعا زموږ ستراتیژي دوستان افغانستان سره صادقانه خبر کړي. دا به مونږ وشو کولی چې د سولې پروسې ته یا د جنګ
ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له غړو سره په یوې فوق العاده غونډه کې د هیواد په وړاندې جنګیدونکو کسان، باغیان او محاربان یاد کړل او وی ویل چې وسلوال طالبان به له دې وروسته د سولې کم فرصت ولري. افغان ولسمشر بیا په همدې ورځ د ځینو ولایتونو د ملي امنیت له منصوبینو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له دې وروسته په تروریستانو باید رحم ونه شي او د هغو مالي سرچینې وچې کړي. د ارګ ماڼۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونه د ځمکنیو او هوایي عملیاتو له لارې د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو ځایونه تخریب او دوی دې نابود کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغان ځواکونه لا تشویق او تجهیز شي. د دې جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
موږ لا د دفاع وزیر نه لرو او د امنیت رئیس نشته چې دا کسان باید وټاکل شي او هم د اردو او سرتیري لا وهڅول شي. نو دا دریس یو اندازې اغزمن کېدای سي. په همدې ډول د پولیسو او سرتیرو کمبودي باید پوره سي، نو په دې توګه ځینې هیلې پیدا کیږي.
له دې سره اوس دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د افغان حکومت نوی دریځ به هیواد ته د سولې او امنیت د راوستلو په برخه کې اغېزمن تمام شي که نه حالات به بل ډول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 2018 کال کې د دوی معربوي ظرفیت لوړ شوی او دې ته په کتو ویلی شي چې په مخالفینو به د فعالیت ساحه تنګه شي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 2015 میلادي کال کې زموږ هوایي ځواکونه، انجینرۍ برخه، مخابرات، کشف، استخبارات او توپچي په دې اندازه پیاوړي نه وو څنګه چې اوس دي. د تیر کال په ژمي کې د دفاع وزارت هغه برخه چې کمزوري وه پیاوړې شوې ده، نو ځکه په 2018 میلادي کال کې موږ د ښو وړتیاو څخه برخمن یو.
بلخوا بیا د چارو بل کارپو محمد یوسف امین زازی وایي چې د افغان حکومت د جدیت تر څنګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري هم اړینه ده. هغه ټینګار کوي چې د دې هڅو تر څنګ باید حکومت د نظام په داخل کې هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړي وپیژني او د ژمنې سره سم یې مجازات کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په هدف خپله نوې ستراتیژي پلي کوي. د دې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په بشپړ ډول عملي شي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې لا هم شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د بېوزلۍ له ګواښ سره مخ دي، له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه وایي چې د دغه ماشومانو د ژوند د ښه والي په هدف به یوه 3 کلنه پالیسي پلی کړي. د سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي به په کابل، بلخ او کندهار کې پلی کیږي چې په دې سره به د ماشومانو په ژوند کې یو څه ښه والی راشي.
using this opportunity
la mashumano tsakha dam latar nariwala musisa la da fursata pa gati akhistani da khul umras su da dawam shmana kawi aw da strategic plan pa palikawlo sara la afghan mashumano saram ras aw la hagui latar kawi aw da musisa afghan mashumano sara da hamkare jghoran aw la hagui tsakha dam latar pa hadaf khul programuno khidmatuno ta dawam war kawi
khagli ahmed zi da shan wail da strategy tar palikawlo prata da urusti mashum tar namaland ba da biwaz la mashumano na ملاتړ په هدف یو کمپاین هم وشي. خغلی احمد زی دغه شان ویل چې له ماشومان څخه د ملاتړ نړیواله اداره له 15 کلونو را پدې خو ماشومان ته د دوی د حقونو د ورکړې د ملاتړ په برخه کې د افغانستان په یو ډول ولایتونو کې فعالیت لري. دغه مسئله د مسولانو په وینا دوی ته نیدري چې له 3.4 میلیونو افغان ماشومان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په بیلابیل برخو کې ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې له ماشومان څخه د ملاتړ د نړیواله مسئله سفیر فرهاد دریا په دغه غونډه کې له خلکو وغوښتل چې له ماشومانو ملاتړ وکړي او درانه کارونه پیونه کړي. دغه شان یو شمیر کابل میشتو د ماشومانو له ملي او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له ګواښ سره مخ ماشومان نه خپل ملاتړ اعلان کړي. له دې ډلې یو تر ماشوم داسې وویل،
همان ګونه کې همه کنوانسیون ها او اسناد حقوق بشر بین المللي او حقوق بشر
لازمه ده چې افغان دولت او نړیوال بنسټونه په جګړه ځپلو هیوادونو کې او هغه هیوادونه چې له ټولنیزو ستونزو سره مخ دي د ماشومانو مسلې ته په خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي. ماشومانو ته لومړیتوب ورکول باید په هر څه او هر ځای کې په یو عملی چوکاټ کې د رښتینی شعار په توګه عملي شي
و در چوکات برنامه های عملی جامع عمل پیدا بکنند.
در ماشومان څخه د ملاتړ نړیواله موسسې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې ډېری ماشومان بیوطله دي او په کمو پیسو درانه کارونه کوي. د یادې موسسې د معلوماتو له مخې ډېری دغه ماشومان سم کاري چاپیریال نه لري او هغه کسان کوم چې دوی ورسره کار کوي د غوی له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیز چار وزارت چارواکي وایي له دې سره سره چې ګڼ شمېر ملي او نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د بیوزله ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي، خو لا هم 3 میلیونه افغان ماشومان له خطرونو سره مخ دي.
از 6.5 میلیونه افغان در مرز خطر
له هغه شپږ میلیونه له خطر سره مخ ماشومان لړل چې د اړوند دولتي ادارو ملي او نړیوالو بنسټونو له خوا د دوی د ملاتړ په برخه کې کار شوی، لا هم 3 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي. په 13 کلونو کې مونږ وکولای شول یوازې له 3 میلیونه ماشومانو نام لا تړ وکړو
چې 9 میلیونه اطفال رحمت وکړي.
خاغلی محمد دغه شان ویل چې دغه وزارت د کار په قانون کې یو ماده زیاته کړي او هغه دا چې کوم کسان ماشومان په درنو کارونو ګماري د قانون له مخې به سزا ورکړل شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم هم په افغانستان کې د بېوزله ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي، وایي چې د ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې د پالیسۍ د پلي کولو په برخه کې باید هر اړخیزه همکاري وشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان دا اسلامی ایدیالوژی شورا چی پا اسلامی مسلو که حکومت او دا دی هواد پارلمان تا مشوری ورکوی که ولیشی پا ملی او ایالتی سطح دا پارلمانونو دا قوانینو تصویب اول هم لستون رو سر مخ کرد. د شورا چې لس غړي لري په وروستیو کې په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ له یو نوي قانون سره مخالفت څرګند کړي او هغه یې له اسلامي شریعت سره په تضاد کې بللي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د اسلامي ایدیالوژي لس کسیز شورا د روان کال د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د ښځو د ملاتړ د نوي قانون په وړاندې مخالفت وښود. د هغه قانون چې د کورني تاوتریخوالي او جنسي ځورونې او د روحي شکنجې د قربانیانو د خوندیتوب مسله یقیني کوي او هم هغوی ته امتیازات ورکوي. د دغې توندلارې شورا ودانۍ په اسلام آباد کې د دې هیواد مرکزي پارلمان ته نږدې ده. د جرمني ډی پی خبری آژانس د سمیه راهل قاضي چې د دغه شورا یوازینۍ ښځینه غړې ده له قوله وایي د ښځو په ملاتړ هغه قانون چې په وروستیو کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا ایالتي پارلمانونو تصویب کړی له اسلامي احکامو سره په تضاد کې دی. د دغه قانون له مخې که یوه ښځه د کورني تاوتریخوالي ښکار کیږي، پولیس کولی شي د دغې ښځې کور ته ننوځي او هغه نارینه چې له خشونته یې کار اخیستی له کوره وباسي. د دغه قانون په وړاندې په پاکستان کې توندلارو مذهبي ډلو هم مخالفتونه څرګند کړي او په مختلفو ښارونو کې خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راایستلي دي. د پاکستان د اسلامي ایدیالوژي د شورا رئیس محمد خان شیرانی ویلي د ښځو حقونه په اسلامي شریعت کې خوندي دي او د قانون تعدیل ته اړتیا نشته. هغه د شورا د نورو غړو په ملاتړ دغه قانون په بشپړه توګه رد کړ. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې چې د ښځو د ملاتړ د قانون په وړاندې اعتراضونو کې ګډون کړی و، دغه قانون یې په پاکستان کې د لویدیځ د قوانینو د عملي کولو لپاره یوه هڅه بللې ده. ښاغلی شیرانی هم د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند استازیتوب کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان د اسلامي ایدیالوژۍ په شورا کې د هغه حضور هم ښایي له دې سره تړلی وي چې ګوند د پاکستان د صدراعظم د سیاسي نواز مسلم لیگ ګوند ملاتړ کړی دی. که څه هم د پاکستان د اسلامي ایدیالوژي شورا د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت نه لري، خو د تصویب لپاره ستونزې راولاړولی شي.
داسې ښکاري چې د امریکا محارب ځواکونه بیرته عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزیر اعلان وکړ چې 212 امریکایي پوځیان به عراق ته د سلاحکارانو په توګه واستول شي. په ورته وخت کې امریکا او سوریې ته عسکر استوي. د امریکا دې پرېکړې ته د متحده ایالاتونو دننه او په عربي نړۍ کې په سسترګه کتل کېږي. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه د فرانس پریس اژانس په وینا په داسې وخت کې عراق ته بیرته ورو ورو ور روان دي چې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیرونه اعلان وکړ چې 212 پوځي سلاحکاران عراق ته استوي چې له دې سره به په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر 4000 اته اویا ته ورسیږي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 250 ځانګړي ځواکونه سوریې ته لیږي. د اوس لپاره 50 امریکایي کمانډو د سوریې دننه ملیشه روسي، خو انتقاد کوونکي د یاغیانو په وړاندې د امریکا مبارزه وروګڼي او وایي چې دا هسې کافي نه دي او ناوخته دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ولسمشر پر نظامي سیاست سخت انتقاد لري. د په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه وویل، په سوریه کې د امریکا د 250 پوځیانو زیاتېدل په زړه پورې انکشاف دی، خو ناوخته دی او شمیر ډېر کم دی. د لویدیز بل اژانس رویټرز بیا د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د دې د سیال د جمهوري غوښتونکو د کاندید برنی ساندرز په وینا خبر ورکوي چې دوی د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. بلې خواته فرانس پریس اژانس لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به هغه عربان آرامه کړي چې د سیمې له بحران سره د واشنګټن محتاطانه چلند غوسه کړی دی. باراک اوباما د دې ژمنې له امله چې امریکایي ځواکونه به له عراق او افغانستانه وروسته په اسلامي نړۍ کې په بلې پلې جګړې کې ښکیل نه کړي، د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخاب شوی و.
دوستانو په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلرشتمی کلیز سره برابر ده او د یو لړغونډو په جوړولو سره یادونه کیږي. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې لرل نه یوازې دا چې پوره نه شوې بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې شوې. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې خپور کړو. اوس هم دا پروګرام واورئ.
خبریاست ساینسپوهانو اټکل کړی چې سږ ژنۍ 2018 میلادي کال به یوه نیمه درجه تود وي. دوی دا یو لوی خبرداری بولي او وایي هغه هیله چې د پاریس په غونډه کې د نړۍ د هوا د تودېدو د مخنیوي لپاره رامنځته شوې وه هسی یو خیال و. د ناسا د فضایي څیړنو انستیتوت رئیس ګوین شمیت اټکل کړی چې په روان 2018 میلادي کال کې به د نړۍ د تودوخې اوسط به له 1.1 څخه تر 1.5 سانتي ګراده پورې زیاته شي. د ناسا دغه څیړونکي د اټکل په تیرو 12 میاشتو کې په هوا کې د یو لړ تغییراتو پر اساس کړی دی. تیر 2015 میلادي کال مځکه تر ورتیرو کلونو توده وه او ویل کیږي چې د مځکې په تاریخ کې یو تر ټولو تود کال و. خو د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې بیا ویلي چې په 2018 میلادي کال کې به د مځکې تودوخه له 1.2 درجو پورې لوړوي.
دوستانو وس هم پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
افغانستان کې نن د مجاهدینو برای لمانځل کې یو لسمشې مانی وایسا کال د یو شمېر جهادي ګوندونو د مشرانو په وړاندیز دغه مراسم په مختصر ډول په ار کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو ګډې قومندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیس او عسکرو سره شریک کړي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیا باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده. په بنگلاديش کې القاعده شبکې د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحج منان او د هغه د ملګري د قتل مسولیت په غاړه واخیست. له اوکراینا په الحق شوي ټاپو وسمه کریمي کې د روسیې تر واک لاندې محکمې اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتاریانو شورا افراطي سازمان دی. د امریکا د پوز جنرال پیټر کریسټن وایي په تیر یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر الابادی لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل.
دا د ازادۍ رادیو ده. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلرشتمې کلیزې سره برابر ده او د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې لرل نه یوازې دا چې پوره نه شوې بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې دي. خو د مجاهدینو ځینې مشران او قوماندانان دا ورځ د جهاد لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د جهاد په کولو سره یې د شوروي پوځونو ته ماتې ورکړې ده. خان محمد سین په دې اړه د مختلفو کسانو نظریات راخیستي او دا رپورټ پرې چمتو کړی. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکي پروګرامونه له یاده مباسي.
په افغانستان کې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یوه اوسېدونکي صاحبګل آزادي راډیو ته وویل:
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې موږ د نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي مجاهدین یې وشرمول، چې کوم غریبان مجاهد دي خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې دې موږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی زه د مرمۍ موټر دي بنګلې دي ژوند زندګۍ جوړه کړې دي دغه لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم دے سور واقعا کے دی مجاہدینو دی کامیابی ورځ وه، او دی ټول افغانستان ته دی افتخار ورځ ده. وقتی وارسا ماچو اسیمینا آزاد شو مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کوایی کړ ټول دنیا پې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وای چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نشو، او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې یو اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سرات ورکړي. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف واچوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو، دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفارو هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو 14 کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره وو، وسلوال قیام جاري وساته، او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وای د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنگونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هیواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده آزادی راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نسبي وحدت چې وو دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه وو، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکام وو، او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل یې موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکیل شو، او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له نامنیو ځورېږي، او له حکومته غواړي چې د خلکو او هیواد د سوکالۍ لپاره دی هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي، او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت ده.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو خوښونکو تر هر څه د مخه ځمه اجمل تورمن سلامونه ومنه خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا زلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کرے دد ستونزرا خیسیدا تقریبا عمومی ستونزرا یعنی دغه ستونزې په اولی سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوساشي او آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده؟ دا به په خپل لدنه واورو.
د ملک عبدالرقیب همدار د قرغ د ولغمان ولایت د قرغوی ولسوالۍ تکمیل ولسوالی او دی ولایت لخوانه ولاړ وزارت انکشاف تا او دی اغزینا د سروي امر او دی ځای امر راغی نو په دونوی کې دغه زمنګ هغه دیوال استنادی سروي او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمنګ په جربا او زمکا د سین په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمنګ مشکل تا دولت توجه نه کوله. سه په درې نوي کې ور سه په سلور نوي کې ور سه په دو نوي کې ویول. نو اوس زمنګ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه زمکه خو دې ولس بیچاره لمن دلاړه کچیته دونه وکي مونږ تا کار سو وای نو زمنګ اتیا پیسه د زمکه پاتې کې د کډری نوي کې راته سو وای نو 50 سالیخ پیسه د پاتې کې د کلو نوي کې سو وای یو شل پیسه د ډیر پیسه د پاتې کې ده. خو مګر متاسه پانه چې ټول زمکه لمن زلاله اوس کورو ته نږدې سوی دي. نو په غیر ارتباط سره زمکه خو بشاره او خلکو لمن زلاړل اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیاء او انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کی چې زمونږ او دغه ولس کورونا دی دغه د سین د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمان صاحب محترم او وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کې مور تتلم چې کله دا پروژه غسه په درې نوي کې تتلم امرونه امرا کړي هغه امرا کړي ما ولې چې دا کیږي نو کار راغلی مخ ډیر تا وطن ته نو په دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کې محترم وزیر صاحب نصیر دورانی ته هم زه په هغه کې پروسه اسمبلی په میاشت کې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کې شامل کړي. خوار کال چې زه تللی یم په دوه نوي کې تللی هم په تطبیقي پلان د کار کې شامل شوی په درې نوي کې په څلور نوي کې نو پنځه نوي نه ده هم په دې ورځ کې دوه درې ځلې زه لاړم مګر وزیر صاحب ته م نور مسؤلینو ته هم داسې زمونږ هغه ونوسو چې مونږ په زنهغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات مو سره کړی وای. نو ځکه تاسو ته هم زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف او دیهات نه دا خواهش لرو چې اقلا دا زمونږ کورونه دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب تاسو دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې تیړلې او کنه د خپل لغمان ولایت د مقام د تاریخ مو تیړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولس لخوانه لیکل سوې ولسوالۍ ته چې دغه زمنګ مشکل ده بیا تللې ولایت ته ولایت نه شورای ولایتي نه بیا تللې په ځلته چې هغه سوې تللې مرکز ته مرکز کا بیت ہدایت دے سروے او دی ڈیزائن راغلے کو دونه وکي او دا چې ڈیزائن سروے سوے دا او نور جاتی د دونه وکي پات سو درې نوي کې پات سو څلور نوي کې پات سو په دې کې دولت هم خبر دا رایت هم خبر دا واس نه دونه زمون امغل کا په دې درې څلور کلو کې قرار ارابیس کې قرار لري.
مننه ملک صاحب بوګو اتسو کوچ سس د رسون د کلیو پرختیا وزارت د مقام سره شریک کوچ په دې برخه کې ول تر اوس پرې څه کار نه دی شوی.
او مهرباني کور ودان مونږ هم غواړو چې هغه دغه ولس به اشاره تا او دغه ازمکه چلمان دغه کورونه پر د محفوظ پاتې دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف پلټکه
د خغلی ملک عبدالرقیب هم در څونځ مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیرغونی وزارت لویان خغلی اکبر رستمی سره شریک کړه. خغلی رستمی پاره راته وویل
عرض وکړم چې وزارت هیون کشف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونی وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوال لونو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملی کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ورسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د شنستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت راشي چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راجې کړو چې وی چېډي او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت کې نو مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدګي میشه او پروژهشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه خبرونه شتاسي واوریدله. تر بلې مو پلوه وبخونکې خدای سپارو. خو په تلو تو کې د تلیفون شمیره لزان سره یاداشت کړئ. تاسو کولی شئ خپل ستونزې په دې شمیره لمک سره شریک کړئ، 0292293. تاسو کولی شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره لمک سره اړیکې ونیسئ. ډېر ځل لیدل شوي چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزاحمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره ده. چې تاسو خپل ستونزې لمک سره شریک کړئ، نو کولی شئ چې په همدې شمیره لمک سره اړیکې ونیسئ. خوونه ولرئ
د انصاف په لټه کې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو سلام. خوشاله يم چې دغه پروگرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او بیا هم ستاسو دوستانو د سبسو پیغامونو د خبرولو زمينه برابر اسوه. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو هم څرګنده ده، د تیر سه‌شنبه په ورځ د حمل په جوش منېټه د کابل شهر د محمود خان د پلسره یو ستره چاودنه وسوه چې د هغه په سبب زموږ زیات شمیر هیوادوال ووژل سول او یو زیات شمیر هم زخمیان سول. نو د دغې ناولې پیښې په اړوند زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د ازادۍ راډیو ته ټلیفونونه کړي، نو موږ هم د دغه خبرونې زیاته برخه د دغو دوستانو پیغامونو خبرولو ته ځانګړې کړې دي. نو راځئ چې ستاسو دوستانو دغه پیغامونو ته غوږ ونیسو.
زه حاجی ګل د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته تقدیم دي. وروسته د سلامت څخه زما وړاندیز ښاغلي اشرف غني ته دا ده چې د کابل ورستنۍ کې خیابریت چې کوم جنایتکار ډلې په خپل غاړه اخیستی، د هغوی هغه جنایتکاران چې تاسو سره په بندیخانو کې یا په زندانونو کې بندیان دي، هغوی دې باید د عام مظهر کې یعنی د خلکو په مخ کې اعدام شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي او د کابل د بېګنا خلکو غچ د دوی نه واخیستل شي. او بل زما خبره دا ده چې دغه تش په نامه قاطع ماموریت د څه دپاره ده؟ د دوی نه زمونږ هیله دا ده چې همدغسې نومې قاطع ماموریت ده، باید قاطع برخود د دې جنایتکارانو په مخ کې وکړي او دا جنایتکاران له منځه یوسي. وسلام.
السلام علیکم. زه خان محمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه وایم اشرف غنی او ډاکټر عدلات چې دا د نن 14 شپږ سوه ده په کابل کې د دې سوالو جواب به څوک ورکوي؟ دا به تاسو ورکوئ یا به نور خلک ورکوي؟ زه وایم چې یا حکومت سم کوي یا دا دنده پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لوګر د ولایت نه درو خال د کل نه د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت کوم او خدای دې ته اجر ورکړي. دا د موږ حکومت موږ در په در کړو موږ خپل وینیو چې دغه پولیس هم دغه د حکومت خلک همدغه ترورستانو سره همدغه غلامانو سره همدغه طالبان سره دکړه طالبان دغه سره په موټرسایکلو کته پورته ګرځي کته پورته تیروي. افسوس افسوس د دموګو تاسې پښتنو پښتنو لپاره.
سلام علیکم د ازادي رادیو تاسو زما نن ډیره خوابازه سیشن دی په ورځي موټر هم چلدنه په کابل کې وسوله قربانیان ټول ملکي یعنی ځانی هر څوک چې دی ملکیان دې خبر دي نو دا موټر د مرګ موټر یا موټر بم چاودنه په کابل په سخت کې وسوله. دا زه شوم ډېر تاثیرات ونه کې ځکه په دې خاطر باندې چې افغانه کې مختدي وس هر څه نور کې خو مشکل خلک خبر خلک د خدای پاک ته د جهنم کې واچي چې د ځخلندې وي خو ما د خپل د دې چارو عکس دا ډېره هیله ده چې تاسو خپل ما باندې کې د قدرت پر زور باندې بیرغونه ما سره شکوي. دا شالت به شي چې نو تاسو نه درېسه د دشمن استفاده راځي پټاونه کوي. دا ټول زما په ګمان چې عمر مې 23 یا 24 کال دی. دا ټول د پلان سوی د پاکستان خوا دی ځکه په دې خاطر د پاکستان خوا دی چې په دې مصارف کې دا په دې باندې د مصرف کې ځکه دا مصرف طالب پامین ټوپک باندې هوا جراف مرموی باندې دا کار نه کیږي. کپینځوس کاله و جنگیږي دی املا سره ورونه بوونه لري ځکه په دې خاطر باندې چې افغان کواوی ډیر پروستل ځکه په دې خوستل دي چې مجاز دي مجاز دي او بل خپل خاري دي پاکي د دې تر سرو قرباني دي زما سره قربان د تر سر باز ځکه په دې خاطر د وطن په دې پاک ولای دي د وطن په ناموس ولایت. نو زما د ټول پولو چارواکو سره دا خواهش ده چې د خدای ورې ته وګوري د قرآن ورې ته وګوري دا ولس نور ما کړوي ځکه په دې خاطر ما کړوي په خپل ما بینس کې سرکشین د نه درې ما جوړوي دا نظام جوړ ده په خدای کوي دا نظام به جوړیږي نورم موږ ملاتړ یو موږ سره درېږو خو دا پټاو سوی ده. نو دا زه داسې بولم چې دا د غلامانو کار د ورځنۍ چارې په خپله پر مخ بیایو که لس پټاو وسیم بیایو فرق نه راکوي اوس نه ولکه مرګ فرق راکوي نه ولکه پټاو فرق راکوي نه ولکه زخمي بالا فرق راکوي بالا د خپل ورځې چارې دي پر مخ یې بیایو که کم مخ باندې په مین کې وختو کم مخ پټاک وس هغه به ځای خو دا نور پوره چارواکو سمې دې خواهش دا ده ډېرې لږینې کوم چې په خپل ما باندې کې دا نه درې ورچې کې پر سر د قدرت باندې زورونه ما وي ستاسو نور استفاده کې د خدای ته امان.
زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیم کوم. ورسته د سلام نه زه د کابل د پرونی حمله عاملینو ته یا په اصلاح سره هغه چا چې دا کار اجرا کړی ده د نه داسې پیغام ورکوم چې دا نه افغانان دي او نه مسلمانان. که چېرې دا افغانان او مسلمانان وای نو د بېګناه افغانانو وینې به نه تویولې. پرون د طالبانو ویان بې شرمانه توګه دا پړه په خپل غاړه واخیسته او ویل چې دا کار مونږ کړی. زه دوی ته دا ویل لرم که تاسو په افغانستان باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پاینده حکومت کول غواړي نو د داسې جنایتونه باید لاس واخلئ ځکه دا جنایت ده او دا مونږ پوهیږو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنې د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ. لطفا دې کار نه لاس واخلئ کنه د قیامت په ورځ به د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ. وسلام.
السلام علیکم ما پیغام دادی د ازادی رادیو ریدونکو کا کوم سلام ورسله سلامه ډاکټر اشرف غنی صاحب عبد الله صاحب سید افغانستان امنیتی ځواکونه مو تور په ختم کړه پدې چودونو باندې پدې دزونو باندې تاسو بیا هم دا خبره کوي چې موږ به واره خو انتقام به اخلو دا خو د حل لار نه ده باید د سولې روغي حقانه خبرې پیل شي او د درواغو تش په نامه خبرو څخه ډډه وشي وسلام
زه جاندا د پرزې ولسوالۍ د کابل ولایت حمله ډېر په جدیاتو راندم او الله پاک دې د شهیدانو کورنۍ ته صبر ورکړي او د ټپیانو کورنۍ ته اجر بیا په دې حق له دولت او چارواکي مجرم دي په دې خاطر چې د کابل په څلورو دروازو کې د تلاشۍ پوستې موجود دي څنګه کېدای شي چې داسې موقعیت انتحار صورت ونیسي حتمن بعض چارواکي د پاکستان سره اړیکې لري باید هغه موټر تلاشي چې هغې کې غیر قانوني خلک په وسلو سنبال وي او د کارت او د موقعیت پوښتنه ترې نه وشي دا کار د مظلوم ولس په وس نه دی پوره دا کار هغه څوک کوي چې ډالرو شوقیان دي متاسفانه افغانستان خوار ملت د مجرمانو د لاسه برباد شو الله دې دا مجرمان د قانون غوندې غرق کړي وسلام
السلام علیکم یہ گل محمد د کابل نه خبرې کوم د په نامه مجاهد و افتخار کوي چې ما دا کار ما کړی دی خو دوزخ ته بلا چې دوزخ پروردګار په پنځمه ستوره کې مهرباني کوي چې څوک بې ګناه خلک وژني دا غزه جهنم دی غضب د خدای ورباندې دی لعنت د خدای ورباندې دی لوی عذاب کې به گرفتاری او ته به دوزخ ته لاړ شې چې افتخار کوې وسلام
قدرمنو دوستانو دا وستاسي هغه پیغامونه چې د کابل د محمود خان پرته نږدې د خونړۍ حمله د غندلو په مناسبت تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ایښی و تاسو دغه احساسات او د خپل هیوادوالو سره د خواخوږي او همدردی څرګندونې د قدر وړ دي او اوس به هم راسو تاسو د نورو ثبت شوو پیغامونو اوریدلو ته
السلام علیکم زه عبدالودود یم د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پیښدم ما هیله او ارزو د غټو غټو مشرانو چارواکو څخه زده چې په هلمند په گریش ولسوالۍ کې ډیر بد وضعیت شروع کړی دی عسکرو حتی د خلکو مالونه د خلکو ټول باغونه او شیان یې تباه او برباد کړل چې راشي بالا او خلک ترتل کوي هر څه چې په مخه ورنه بس هغه کوي
السلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم بعد سلام دغه موږ یو وخت په پولیس کې درېدلی وو نو اوس مو یو دانه ورور هلته په وطن کې پروتو په کړه طالبان دا درې دی نو ولا په حکومت کې برخه کې طالبان دا درې څلور ورځې کېږي چې ورکړی دی سنه نه مانیږي دغه طالبان چې داسې چمونه کوي دا اکثري باره شخصي به دوی ته خبره سره درېږي باره به هېڅوک دا نه ګوري چې دا طالب د کندهار دی دا د هلمند دی دا د لشکرګاه دی دا د پلاني ځای دی هر سړی به طالب وژني طالب به راولاړي د حکومت سړی به وژني دا چې کارونه چې دي دا د کوان نه دي دا چې دي دا چې کارونه کې بیا سخت بد واقع به ولري د دوی لپاره
السلام علیکم محبت الله میں کابل ولسوالی دی افسر په تاسو کې خوایم او دا د اولی میاشتې نه هم په تاریخ باندې مې ورو لګیدل ولمن کې شهید شو او اوس هغه میاشت نه د مترو فعالیت کنډکټر زنګو تر لیوات زنګو نند او سبا دا په دې کې موږ هم لګې دی او تل کار او تر څه سره صاحب نه معلوم کده غه صاحب او چې کېدل شي مو تا دا خدمت دنو چلوسته او سلام
سلام علیکم زه د تور حمد لاندې وری ما وروره د لغمان د ساحه نه چې راوځي د لغمان سرک شهید جوړ کړی د ترمیمي کار ته روان دی او ګاندګيري نشي او د لغمان د ساحه نه چې راوځي د کابل مربوط چکی وروره ټول خراب ده سرک ټول خراب ده کندو کا پردا خندګي بګي جوړ دي کبه دغه کم نکیږي د سروبینه دی اخوا د لغمان مربوط کې سرک موږ جوړ شو وروره چټی د تنګي پورې د کابل مربوط د ټول سره خراب ده، لغمان سره کده د کابل خراب ده. موږ نه اشرف غني نه ورونه غوړه دای له دې سړک موږ ته وخوري شورونا غوړه ډېر مشکلات دي. په دې لاره باندې سړک خراب ده، روزه ټکرونه کېږي، خلک در بدل شو، کټارې ټولې خراب دي. سیند په غاړه باندې دونه چالې دي، په ډېکه پخوا ورکړې ما دونه سیمنټ کې اچولي دي چې په لغه ته وویم دا سیند ته ولیدلې ده کټارې. د دې باندې غم خوړل چې ورونه غوړه موږ ډېر وزم خرابه ده، ډېر خپه دا سړک ګند کپار ده. وسلام،
سلام علیکم. زه ضیاءالحق د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. وروسته د سلام څخه زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې د افغانستان لپاره تاسو ډېر خدمت کړی دی. تاسو څخه یو جهان مننه. وسلام په احترام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په تیرو ورځو کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو په اساس جوړیږي. نو تاسو کولای شئ چې همیشه خپلې غوښتنې، وړاندیزونه، نظرونه او ستونزې د همدې لارې د ازادي راډیو سره شریک کړئ. ازادي راډیو ستاسو خپل راډیو ده او تل ستاسو په خدمت کې ده. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام وخت همدومره و. نور نو تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. زه تای روشان تر بلې خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. علامه ملس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2